کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په مستقیم ډول غرب ته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې ملکی د اټومي پروګرامونو د بیرته شروع کولو ښه قابلیت لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په قبایلي سیمو کې په تیرو څو میاشتو کې نسبت پر روس کال ته په تشدد کې کمی راغلی دی. او د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون په ګوام باندې د توغندیو د ورولو پلان ځنډولی دی. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په مستقیم ډول غرب ته ګواښ وکړ او ویل چې ملکی د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي وسلو د تولید د قابلیت د محدودیت لپاره موافقه کړې ده، مګر په څو ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام د بیرته فعالولو قابلیت هم لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خپلې پرونۍ وینا کې دا هم ویلي دي، هغه څوک چې غواړي بیرته د بندیزونو او د تهدیدونو لار غوره کړي، هغوی په خپله د سولې، د امتیازاتو او د ګټو نه ځان بې برخې کوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې ایران ته به اجازه ورنه کړی شي چې د اټومي پروګرام د موافقې له لارې ټوله نړۍ ګروګان کاندي. هغه وایي چې ایران د ټوریزم د ملاتړ، د توغندیو د وارولو، د بشر د حقوقو او د ملګرو ملتونو د پریکړو نه د سرغړونو مسؤلیت هم لري. د پاکستان د شمال لویدیځ قبایلي سیمه د څو کلونو را په دې خوا د ټروریزم او د قانون د نه مراعت کولو له کبله سخته نارامه وه، مګر په تیرو څو میاشتو کې هلته د یاغیانو په ضد د حکومت د عملیاتو نه وروستو وضع څه ښه شوې ده. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د فاتح د تحقیقاتي مرکز یو تازه رپورټ وایي چې هلته په دغو قبایلي سیمو کې د 2018 کال په دویم کوارټر کې په تشدد او نارامیو کې 19% کمی راغلی دی. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون په ګوام باندې د توغندیو د وارولو پلان ځنډولی دی. د هغه دغه عمل به د دې فرصت پیدا کاندي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې شخړو او تشنج ته د حل یوه لار پیدا شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته سخت خبرداری ورکړی و چې امریکا به د شمالي کوریا د هر اقدام جواب ډیر سخت ورکړي. پرون د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې د ښاغلي کیم یونګ اون له قول لیکل شوی و چې هغه به منتظر پاتې شي او همي امریکا دې ته سوالې که غواړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنج او د خطرناک نظامي برخورد مخه بنده شي، په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه توافق طلب سپین پوستان چې د شنبې په ورځ د ورجینیا د شارلسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه یوه غونډه جوړه کړې وه سخت غندلې دي. ښاغلي ټرمپ لوړه کړې ده چې هر هغه څوک چې د شارلسویل د ښار په تبعیضي تشدد کې لاس لري، د هغوی سره به حساب وشي او د عدالت منګلو ته به وسپارل شي. ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي دي چې دا خلک په امریکا کې هیڅ ځای نه لري او هغه ویل لکه څنګه چې د مخکې سو سو ځلې هم ویلي دي، دا هیڅ فرق نه کوي چې زموږ د پوستکي رنګ څه ډول دی. موږ ټول د یو قانون د لاندې ژوند کوو، موږ ټول خپل عظیم بیرغ ته احترام او سلام کوو او موږ ټول یو خدای پیدا کړی وو. په ښاغلي ټرمپ انتقاد کوونکي وایي چې دوی په دې خوشحاله شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په مستقیم ډول تبعیض وغانده، مګر په دې خپل خپګان څرګند کړي چې هغه اته څلوېښت ساعته وروسته د شارلسویل د پیښې په باب خپل عکس العمل څرګند کړ. امریکا د داعش د اسلامي دولت یاغیان غندلي او ویلي دي چې دغه یاغیان د مذهب په نوم په مذهبي اقلیتونو او نژادي ډلو ظلمونه کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې اسلامي دولت په څرګند ډول د خلکو د قتل عامونو او د بشریت په ضد د جنایتونو مسؤلیت لري. ښاغلي ټیلرسن ویلي دي چې د نړۍ 80% نفوس په خصومت، وبخی خالی ټیلرسن ویلی چې د نړۍ 80% نفوس په خصومت او محدودیتونو کې په دې خطر ژوند کوي چې د مذهب ازادي محدوده شوې ده.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. په کابل کې د داوی شرکت د مشر غفار داوی او هغو کسانو محکمه تر سره سوې ده چې په یو لړ فسادونو تورن دي. د روزګان په ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه د دغه ولایت د چورې په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې یو ښوونکی وژل سوی دی. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خپرونه کې اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان لوی څارندوالي وایي چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند د نیولو امر یې نه دی صادر کړی. تېره شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د دغه ولایت د والي عطا محمد نور وسلوالو کسانو له لنډې جګړې وروسته ښاغلي مومند د اداري فساد په تور ونیوی او له ځانه سره یې بوتلی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
تېره شپه د بلخ والي عطا محمد نور پورې تړلو وسلوالو تر یوې لنډې وسلوال نښتې وروسته د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند له ځان سره یووړ. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد امریکا غږ ته ویلي چې ښاغلی مومند د عدلي او قضایي ادارو د حکم پر بنسټ د اداري فساد په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د ښاغلي مومند د نیولو امر یې نه دی صادر کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی مومند له دغې پیښې مخکې د یوې قضیې په تړاو سو وارې لوی څارنوالۍ ته جلب شوی او د څارنوالانو پوښتنو ته یې ځواب ورکړی. د هغه د نیولو حکم تر اوسه د څارنوالۍ لخوا صادر شوی نه دی. دا موضوع په بشپړه توګه له هغې قضیې څخه چې د څارنوالۍ لخوا څیړل کېده یوه جلا پیښه ده. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ او سیمه ییزو ارګانونو په ګډون یو ګډ هیئت ته د یادې پیښې د څیړلو دنده سپارلې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه پلاوی بلخ ته رسېدلی او د پیښې په اړه یې څیړنې پیل کړي دي.
موږ دا نښته تاییدوو، دا چې څومره کسان هلته راټول شوي وو، کومو ډلو پورې تړاو درلود او د کوم هدف لپاره راټول شوي، دا ټول به د لوړ پوړي هیئت په لومړنیو څیړنو کې چې بلخ ته تللي روښانه شي. هغوی تللي چې د پیښې ځای له نږدې وڅېړي او دغه راز د پیښې مختلف اړخونه وڅېړي او معلومات وړاندې کړي.
د محمد آصف مومند د کورنۍ غړو د دغه پیښې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ادعا کړې چې ښاغلی مومند د بلخ د والي عطا محمد نور د وسلوالو کسانو لخوا له نیول کېدو وروسته ډبول شوی او بیا د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی دی. دوی وایي د بلخ په هوایي ډګر کې د نښتې پر مهال 2 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا پیښه د شخصي اختلافاتو ښکارندویي کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړي اجمل هوډمن امریکا غږ ته وویل
دا ممکن د بلخ د والي او د مرکزي ادارې د واکمنو د جمهور رئیس په منځ کې اختلاف کومه مسله دي نه وي، اما حداقل د مهمن پیر او د بلخ د ولایت د مقام ترمنځ د اختلافاتو ښکارندویي کوي.
د بلخ والي عطا محمد نور د محمد آصف مومند له نیولو وروسته په خپل فیسبوک کې د هغه د عکس په خپرولو سره په کابل کې جګپوړ امنیتي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د بلخ له بې ثباته کولو څخه لاس واخلي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په کابل کې د داوی شرکت د مشر غفار داوی او هو کسانو محاکمه تر سره سوې ده چې په یو لړ فسادونو تورن دي. زموږ خبریال لیمان یزی چې د محاکمې د وروستي جریان څخه خبره ده آموشته تازه حل را کړی.
غفار داوی نه شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په ابتدایي محکمه کې په 9 کال او 9 میاشتو تنفیذي بند باندې محکوم شو او دغه راز ښاغلی داوی به 9000 افغانۍ نغدي جریمه ورکوي او همدارنګه $1 میلیون به نور د کابل بانک د قضیې په تړاو دولت ته دی ورکوي. ښاغلی داوی په دې تورن دی چې د الوتکو د تیرو د قراردادونو په انحصار باندې او همدارنګه په هوایي ډګرونو کې د ترانسپورت وزارت د ودانیو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې باندې او د کابل بانک له شتمنیو څخه غلا او همدارنګ له دوه خصوصي شرکتونو سره چل او فریب باندې د تورن دی او نه واځي غفار دوی بل
بل نور کسان و مور سره دی بل
مرستیا لاسغر سیاسي هم په همدې محکمه کې په نه کال او نه میاشت تنظیم باندې محکوم شو
خو روسي فیصله د محکمه يم دا و چې خلکو ته ووروله
بله بالکل
ډیره مننه ډیره مننه کور ودان
مننه مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د روزګان په ولایت کې چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت د چورې په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو شوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د روزګان د والي دفتر وایي چې د معلم د وژل کېدو موضوع څېړي. په دې هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورت راکړي.
پیښه د چوری ولسوالۍ په مرکز کې تیر شپه اتنیم بجې رامنځته شوې ده. په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د چوری ولسوالۍ پولیسو د دې ولسوالۍ د لیسې ښوونکي او متعلمین د یوې پوستې د جوړېدو لپاره بېګار کړي و چې په پوسته کې د ماین چاودنه شوې. دوی زیاتوي چې په دې پیښه کې یو تن ښوونکي وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي چې د یوه تن ښوونکي روغتیایي حالت یې نازک دی. د روزګان د امنیت امیر سمونیار عبدالقوی عمری پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیس په دې اړه تحقیقات کوي. په یوه امنیتي پوسته کې د ښوونکي د وژل کېدو پیښه تر ډېره پورې حیرانوونکې او د اندېښنې وړ هم بلل کېږي. په ورته وخت کې بیا د روزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ولایتي اداره پیښه په جدي توګه څېړي. د چوری ولسوالی د روزګان د مرکز ترینکوټ ښار او د خاص روزګان ولسوالی ترمنځ پرته ولسوالی ده چې مرکز یې له نسبي امنیت څخه برخمن بلل کېږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د کندوز مدني فعالان په دولتي ادارو کې د مکافات او مجازات د پلي کولو غوښتنه کوي او وایي چې دا د ښې حکومتولۍ لپاره یو اصل دی. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
د کندوز مدني فعالان وایي چې په دولتي ادارو کې مکافات او مجازات عملي کول د ښې حکومتولۍ یو اصل دی. که په دولتي ادارو کې مکافات او مجازات نه وي هلته پرمختګ نشي راتلی. دوی وایي چې دولت باید هغه مامورین تشویق کړي چې ښه کار کوي او په فساد کې نه وي ښکیل او هغه مامورین مجازات کړي چې په فساد کې ښکیل دي. په کندوز کې د ولایتي ادارې لخوا ځینې مامورین مکافات شوي خو تر اوسه څوک مجازات شوي نه دي. د کندوز یو تن مدني فعال محمد صابر یوسفی وایي چې په دولتي ادارو کې د مکافات او مجازات عملي کول د دې سبب کیږي چې ښه کارکوونکي مامور تشویق شي او په فساد کې ښکیل کسان ویره پیدا کړي او له فساد څخه لاس واخلي. هغه زیاتوي چې که مامورین د مکافاتو په خاطر او یا د مجازات کېدو له ویرې فساد پرېږدي په دواړو حالتونو کې ګټه ټولنې ته رسیږي.
موقعی که برای یک کارمند مکافات داده میشه از یک سو او تشویق میشه تا کارش در آینده.
کله چې یو مامور مکافات کیږي هغه نور هم تشویق کیږي چې ښه کارونه وکړي. په همدغه وخت کې دا نورو ټولو مامورینو ته عبرت هم کېدای شي چې هغوی متوجه شي او خپل کارونه سم کړي. د دولتي ادارو یو شمیر مامورین د ښه کار کولو او له فساد څخه پاک پاتې کېدو په خاطر تشویق شوي دي خو تر اوسه پورې د کندوز په سیمه ییزه اداره کې کوم مامور د فساد او یا هم د ناسمو کارونو په تړاو مجازات شوی نه دی. په کندوز کې یو شمیر ټولنې او د پارلمان وکیلان په دولتي ادارو کې د خپلو طرفدارو مامورینو لپاره د ښه کار کولو په بدل کې نه بلکې د پیژندګلوۍ په خاطر له پارلمان څخه ستاینلیکونه راوړي. د معارف یو تن ښوونکی محمد داود وظیفه پیژندونکي په نامه پیژندل شوی او د خپل ادارې لخوا تشویق شوی دی. هغه وایي
برای ما ریاست معارف سیما معاش بخششی در نظر گرفته بودن.
د معارف ریاست لخوا راته د دریو میاشتو معاش بخششی راکړل شو. زه نور هم تشویق شوم چې خپل دنده وپیژنم او خپل کار په ښه توګه سرته ورسوم. دینی عالمان هم په دولتي ادارو کې د مکافات او مجازات په نظر کې نیولو سره هم نظر دي. مولوی سید محمد د مکافات او مجازاتو د تاثیر په اړه داسې وایي:
د تمام ادارات کې انسانهایی که آلوده به فساد است، کجای دیگه نیامدین مردم کندوز میشناسن، اینا با مشورت
په ټولو ادارو کې چې مامورین په فساد ککړ دي، هغوی د ټول کندوز خلک پیژني. هغه خلک چې په فساد او رشوت اخیستو مشهور دي، د خلکو په منځ کې خنوم نه لري. دوی د خلکو او دولت ترمنځ فاصله زیاته کړې ده. د قندوز عام خلک هم وایي چې که په دولتي ادارو کې د مکافات او مجازات اصول عملی شي، کېدای شي زیات شمیر مامورین چې په فساد ککړ دي له فساد څخه لاس واخلي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
امریکایي مقامات وایي چې د امریکا پالیسي جوړونکي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژي جوړولو ته ډېر نږدې سوي دي، خو د ځواکونو د ایستلو نه تر قراردادي اسکارو ته د جګړې د سپارلو په اختیاراتو لا هم غور روان دي. د بلې خوا طالبان د امریکا د ولسمشر په نوم پرون په یو اوږده بیان کې په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي مداخلې په اړه اخطارونه او مشورې ورکړې. پام وکړئ په دې هکله رپورټه.
د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه په ماښام ویل د نوې ستراتیژي اعلان ته نږدې شوی دی. جم ماتس خبریالانو ته ویل موږ د هر اختیار په مثبت او منفي اړخونو غور پیل کړی دی. تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د امریکایي قواوو قومندان جنرال جان نیکلسن له دندې ګوښه کړي، ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نشي ګټلی. خو نن سه‌شنبه د طالبانو ډلې د جمهور رئیس ټرمپ په نوم رسنیو ته پرانستې لیک واستو. طالبانو چې په دې دوه درې صفحې لیک کې د خپل تحریک صفت او د کابل حکومت مفسد یاد کړی دی، جمهور رئیس ټرمپ ته په خطاب کې لیکلي چې ستاسو د 14 کلن پوځي حضور پایله دا شوه چې نن افغانستان په امنیتي لحاظ تر ټولو ناامنه، په اداري لحاظ تر ټولو فاسد او په اقتصادي لحاظ تر ټولو نیستمن هیواد ګڼل کیږي. د طالبانو د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل بهرنی اشغال دی. د بهرني اشغال له امله دلته د جګړې اور بل شوی او له دې جګړه ییزې فضا نه هر څوک د ځان په نفع استفاده کوي. طالبانو ادعا کړې ده چې افغانان د امریکایانو په شمول د نړۍ هیڅ کوم ولس ته د ضرر رسولو بد نیت نه لري، خو چې د دوی په حریم څوک تیری وکړي بیا یې د تیری کوونکو د ځپلو او ماتولو هنر ډیر ښه زده دی. دوی ټرمپ ته لیکلي دي چې تاسو د امریکا د یو مسول جمهور رئیس په توګه واقعیتونه درک کړئ او د حقایقو په مبنا پریکړه وکړئ. د امریکا دا پلان چې شاوخوا 4000 اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي، په دې ځنډیدلی دی چې سپینه ماڼۍ او د امریکا نظامیان په اختیاراتو باندې جدي غور پیل کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د شاهین قلی اردو ویان جګړن نصرالله جمشیدی ادعا کړې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې زخمی شوی دی.
سه روز عملیات را که ما در ولسوالۍ غورماچ و ولایت فاریاب را اندازی کردیم، بیشتر از 80 تن دشمنان کشته شده و نزدیک به 30 تنشان زخم برداشته، که در جمله زخمی های دشمنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه تروریستی طالبان شدیداً زخمی شده است شامل می باشد.
خود طالبان وین ذبیح الله مجاهد نن رسنه ته په لیگل شوی بیان کې په قندوز ولایت کې پر ملی اردو ځواکونو انتحاری حمله د هغوی د وسلوالو طالبانو کار ګڼلې ده، او امنیتی چارواکی وی چې په دې برید کې لګته لګه یو تن وژل شوی ده او دوه نور زخمیان شوی دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په روانه هفته کې د امریکا د ویرجینیا په ایالت د شارلوتسویل ښار کې د سپین پوستو د یوې ډلې چې په نژادي برتري عقیده لري او د مخالفانو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته دا پوښتنه مطرح سوې ده چې دا د کرکې په بنا جرمونه وه او که د تروریزم یا ترهګري پیښې وې. په واشنگتن کې به د خبریال مسعود فریور د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په خار کې د تشدد او مرګ ژوبل په وخت سپین پوستو نشنالستانو چې په نژادي برتري باور او عقیده لري له هغو تکنیکونو نه استفاده کړې له کومو نه چې په اروپا کې د اسلامي دولت د ډلې خواخوږي کار اخلي. د جیمز الیکس فیلډز په نوم یوه اتشکلن نجات پرسته سپین پوستي خپل موټر پر هغو خلکو وخیژو چې د متقابلې مظاهرې په خاطر راغونډ شوي وو. یوه ځوانه ښځې وژله او نولس کسان یې زخمیان کړل. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا عمل یوازې د نفرت او کرکې پیښه وه او که کورنۍ ټریریزم یا دهشتګري وه او مجرم باید د کوم قانون له مخې محاکمه شي. په داسې حال کې چې ایالتي مدعي عموماً لګیا تحقیقات کوي او د فیلډز په خلاف په محکمه کې دعوه دایروي د جرم د نویت تثبیتولې داسې یوه معما ده چې تر اوسه پورې نه ده حل شوی. حمله کوونکی د ورجینیا د ایالتي قانون له مخې د دوهمې درجې په قتل، په بده اراده او نیت د یو چا په زخمي کولو او د جرم د ارتکاب د صحنې نه د تېښتې په جرم تورن کړی او د ایالتي قانون د غوښتنې سره سم د دوهمې درجې قتل په تور د څلوېښتو کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. شاید چې د امریکا د عدلیې وزارت او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مفتشان په هغه باندې نور تورونه هم ولګوي. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د شنبې په ورځ د تحقیقاتو د بل کولو اعلان وکړ او ویل
Charlottesville, Virginia, what we witnessed, the acts of terrorism must be condemned. We cannot let people believe that it's right.
The terrorism kum amal chi mung po Charlottesville, Virginia ki ulidal ba chi gandane uku. Mung chata da de jaza nushwar kawale chi da de daul nawalu amalu da sar ta rasawlu jurat uki. Da tol amerikayano tawajjo da spin postano da daga dali pulori wa session zyada kra chi da imkan ham naradai chi par Alex Fields bani ba da terrorism تورونه ولګول شي. د امریکا د عدلیې وزارت په یو بیانیه کې راغلی چې د حمله کوونکي یوازینی مقصد دا نه و چې یو چاته جسماني نقصان ورسوي، بلکې هغه غوښتل چې د کرکې او تعصب نه ډک پیغام خلکو ته ورسوي. لوی څارنوال دا حمله یو شیطاني عمل بللی او ویل ډېره به مناسبه وي که د کورني ټریریزم لپاره نوی تعریف وموندل شي. په تاریخي توګه فدرالي څارنوالانو د کورني ټریریزم پیښې په ندرت سره د ټریریزم د قانون د تقاضا سره بررسي کړي، د مروجو جنایي قوانینو سره سم مجرمانو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې. په فدرالي قانون کې ډومیسټک ټریریزم یا کورنۍ دهشتګردي داسې تعریف شوي هر هغه عمل چې مقصد یې د عامه تباهۍ یا ډله ییزې وژنې له لارې د عامو خلکو ډارول او د حکومت پر پالیسۍ باندې ناوړ اغیزه غورځولي. او د اف بی آی اداره کورنۍ دهشتګردي داسې تعریفوي هر هغه له کرکې نه ډک جرم چې مقصد او مرام یې د یو ځانګړي نژاد، قوم، دین او جنس پر خلاف د نفرت او کینې راپارولي. خو د جورج ټاون د حقوقي مرکز یا جی ایل سی نامتو استاد او کارپو پروفیسر فریډریک لارنس وایي چې جرم جرم دی، تعریف دومره زیات اهمیت نه لري. مهمه خبره دا وه چې دغه سړي په سنیت دا عمل وکړ، غایه او مرام یې څه و. په متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 له مرګانیو حملو نه مخکې په 1995 میلادي کال کې د اوکلاهوما په ښار کې د بم د چاودنې پیښه د امریکا په تاریخ کې د کورنۍ ټریریزم تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د چاودنې عامل او طرح تیموتی میکوی په نوم یو نجات پرست سپین پوستې و چې د چاودیدونکو موادو د استعمالولو له لارې د عامه تباهۍ یا ډله ییزې وژنې په جرم محاکمه شو، خو د کورنۍ ټریریزم تورونه په هغه باندې څارنوالانو ونه لګول.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیکا د ولایت شورا رئیس ویلي چې که مرکزی حکومت دغه ولایت ته توجه زیاته نه کړي، شایي ځینې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط سي. د ویلي چې طالبان پر سرحدي ولسوالۍ د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوسته رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګلزدران پر مرکزی حکومت انتقاد لري چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دغه ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو تجهیز او په خپل وخت اکمال ته توجه نه کوي. د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون طالب وسلوال پر حکومتي تاسیساتو د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي.
تاسو اوس وینئ چې موږ د پکتیکا ولایت د ملي اردو
کنډکټ په بغلان کې جنگیږي یو کال نه اضافه دی چې په بغلان کې جنگیږي یو هغه بلوکی په ګردیز کې دی موږ د دې نه ویریږو چې موږ به ولسوالۍ خو پرېږدم مرکز به د لاسه ورکو کام دا رقم بې توجهي وي
په دې وروستیو کې د پکتیکا ګمل او سروزی ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې دواړه غړه یو بل ته پکې د درنو تلفاتو اړولو ادعاوې هم کوي د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل زدران اندېښنه څرګندوي چې مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په خپل وخت اکمال نه کړي ښایي ځینې ولسوالۍ د طالبانو په لاس د سقوط له ګواښ سره مخ شي
تاسو ګورئ چې د پکتیکا ولایت اوس دوه درې څلور میاشتې کېږي چې د امنیې قمندان نه لري خپله دغه څومره بې توجهي ده چې قمندان دلته څوک نه وي نو د رهبري به څنګه کېږي سرحدی ولسوالۍ ټولې تر لوړ تهدید لاندې دي موږ ته خبر راغلی دی چې موږ د زړوک ولسوالۍ د ګیانې ولسوالۍ دا ولسوالۍ تر شدید هغه لاندې دي فشار لاندې دي مخالفین راټولېږي کوشش کوي چې دا ولسوالۍ ته سکوت ورکړي
پکتیکا ولایت پراخه او پیچلی جغرافیایي موقعیت لري زیاتره ولسوالۍ له غرنیو ځنګلي سیمو څخه تشکیل شوي ویل کېږي چې له همدې کبله طالب وسلوال د دې ولایت په ځینو سیمو کې بریدونه په خلاص مټ تنظیموي د دغه ولایت د سروزی ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له وسلوالو مبارزې لاس په سر شي او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي
اوس هم خلک په تشویش کې دي ځکه یو طرف ته طالبان دي او یو طرف ته دولت ده نو خلک په دې تردد کې په شک دي چې څه به پېښېږي نه څوک ډاکټر ته تللی شي نه هسپتال ته تللی شي نه څوک کومه بله خوا تللی شي خلک ډېر په تشویش او په هغو کې دي او نه جنګ د حل لاره ده څلوېښت کاله په دې ملکی دی جنگ ووتل خو هیڅ او نتیجه نه راووتل
په ورته وخت کې د پکتیکا سرپرست امنیه قومندان مل پاسوال دادالله هوتک پرته د ډیرو جزئیاتو له ورکولو په سرحدي ولسوالیو کې لوړ امنیتي ګواښونه رد کړل خو زیاته یې کړه چې په ګمل ولسوالۍ کې طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مټ له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي
خاص معلومات څنګه نشته چې دوی به څومره یا څه رقم به وي خو دې نه پوهېږو چې د مرستو سره بهرني هم کوي ځکه چې بهرنیان یې ونه کړي دومره سخیره سره او درندې وسیلې د حکومت یې
که څه هم قومندان دادالله هوتک وویل چې مرکزي حکومت شته امکانات ورکړي مگر د ولایتي شورا د غړو اندېښنه لدې ده چې په ځینو مواردو کې په جنګ کې راګیرو امنیتي ځواکونو ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جدي اصلاحاتو په رامنځته کولو به پرې نږدي چې پر دغه وزارت د بودیجه بنده سي نور حال د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد له منځه وړلو او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبې پورې ازادي رادیو ته ویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو لکبل دی پر دې وزارت بودیجه بنده شي
ان شاء الله برنامه‌ای کې ما داریم
دی وی ان شاء الله هغه برنامه چې مونږ او د وزارت نوی رهبری لري په عملی کې دوبه خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او مونږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه چې په مخ کې لرو له پلی کې دوبه تاسو ولسته معلومات درکړو دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوي نوماند وایز احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل کده د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي خغل غنی هم دا راز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخله هم د منلو نه دي تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو اخوا د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې و چې د ملي اولی حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی په ورته وخت کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښوولې وه چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنې کوي د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف نامی وایي که ولسمشر د فساد له کبله د کورنیو چارو پر وزارت بودیجه بندوي تر ټولو ډېر مسؤلیت د ته ورګرځي
اکثر یو خود په ایواز یزي کې وزارت داخله راسه معلوم بوشه
دی وی ډیری وخت دی پر ځای چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه معلومه وي او پریکړه وکړي د جمهوریت ریاست لوري مداخله سلام مشورې او همدارز متعدد جلسې د لامل کیږي چې عمل کولو ته فرصت پیدا نشي او د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه د پریکړو صلاحیت ونه لري.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.